شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شبریم ستاسو کوربه په تخنیکي برخه کې میرحمت سپای راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. اسلام آباد ته مو د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا درې سفر سره لیدی چې په همدې شیبو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ویني، او تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ورته ویلي و چې هیواد په افغانستان کې د هیڅ ډلې ملاتړ نه کوي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
عبدالله وی تملری په قطر کې رواني مذاکرې یو نتیجه ورکړي. په دایکنډي کې څوار لس ملکیان د ماین په چاودنې کې وژل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ناګورنو قرباخ پر لانجمنه سیمه د پیل سوي شخړې د بندیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر د پاکستان مشرانو جرګې له مشر سره په کتنه کې ویلي تمه لري چې په قطر کې رواني مذاکرې یوه نتیجه ورکړي او په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. عبدالله چې پرون په درې ورځني سفر پاکستان ته لاړ، نن له صدراعظم عمران خان او د مشرانو جرګې له مشر صادق سنجن رانی سره وکتل. ښاغلي عبدالله، تر دې مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ته په وینا کې وویل:
مونږ په خپل هیواد کې د تروریزم موجودیت نه غواړو. نورو اشخاصو ته هم اجازه نه ورکو چې له دې خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. اوسنی مذاکرې تر ټولو غوره هیله ده چې له زغم څخه په استفاده د جګړې د ختمېدو سبب شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو میاشتې مخکې په یو راپور کې ویل چې تر 6000 زیات پاکستاني جنګیالي او په القاعده پورې تړلي 200 وسله وال په افغانستان کې فعال دي. د دایکنډي د والی دفتر وایي د سړک غاړې ماین په چاودنه کې 14 ملکیان وژل سوي. د دایکنډي د والی ویان نصر الله غوري ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه نن سهار هغه وخت وسوه چې په کجران ولسوالۍ کې یو مسافر وړونکی موټر پر شخکړي ماین ور برابر سو.
په پیښه کې له بده مرغه و ښځې، پنځه ماشومان او د چلوونکي په ګډون دوه سړي وژل شوي دي.
د ولی وای په پیښه کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوي درې کسان ټپیان سوي دي. بلخوا په اورزګان کې د ملي اردو یو ویان وای په هوایي حملو کې د دولت اتلس مخالف وسله وال وژل سوي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا ویان جګړه ناقه محمد صافي ازادي راډیو ته وویل ځینو وسله والو غوښتل تیره شپه په ګیزاب او خاص اورزګان ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي چې هوایي ځواک په نښه کړل.
دشمن ته تقریبا دریش نفر تلفات واوختل. دریش نفر چې ولس نفر دشمن په ساحه کې مړ پراته وو، پنځه نفر د دې شدید زخمیان لري.
ویل سوي وسلولو خپل یو مړی له ځانه سره وړی دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ارمنستان او ازربایجان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ لانجمن سیمې پر سر وسلواله شخړه نن درېمې ورځې ته وغځېده. په داسل کې چې په نړیواله کچه د دې جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه سوې، دواړه لوري یو او بل جګړې ته په لمن وهلو تورنوي. په دې جګړه کې دواړه لوریو لسګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول سوي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې په یونان کې له خپل سیاس سره تر کتنې وروسته په یوه کنفرانس کې څرګندونې کولې، د ناګورنو قرباغ د جګړې په اړه وویل:
The foreign minister and I also addressed the conflict. The Yunan da bahrani char wazir aw ma da Nagorno Karabakh par shkhadi khabari wakri. Artiada che dwar lori da ta utkhwali wadrawi aw sumra jer che mumkin awi muzakirat da stane dola para da Minsk dali la mushtarikin sara la nijde kar wakri.
په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن ناوخته پر دې جګړې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه راوبولي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې اروپا به په بیلاروس کې د روان کړکېچ د اوري لپاره په منځګړیتوب کې همکاري وکړي. ایمانویل ماکرون دا خبره په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون له مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا سره تر کتنې وروسته وکړه. د بیلاروس اپوزیسیون مشر ویلي د فرانسې ولسمشر په بیلاروس کې د روان کړکېچ د حل لپاره له خپلې وسې سره د همکاري ژمنه وکړه. بلخوا د لیتوانیا ولسمشر ګیتاناس ناوسیدا چې د خپل فرانسوي سیال تر څنګ و په ویلنیوس کې خبرلانو ته وویل د ولسمشرۍ تیرې ټاکنې چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شوی عادلانه نه وي.
الکساندر لوکاشینکو ټاکنې نه دي ګټلې. دا ټاکنې غیر عادلانه وي او لاسوهنې پکې شوې. تر هغه چې په دغه هیواد کې تازه ټاکنې شوې نه وي، موږ لوکاشینکو د مشروع رهبر په توګه نشو منلی.
که څم لوکاشینکو ځان د اگست 9 د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی بولي، خو اپوزیسیون چې له هغې راهیسې اعتراضونه کوي وایي چې په ټاکنو کې درغلي سوي او اصلي ګټونکی تسیخانوفسکایا ده. د پولن چارواکو د تاجکستان پنځه وګړي له اسلامي دولت ډلې یا داعش تروریستي ډلې سره د ارتباط په شکل خپلې خاوري وېستل. شک لري چې دغو کسانو د پولن او اوکراین وګړي په پولن کې د تروریستي اعمالو لپاره ګمارل. د تاجکستان دغه پنځه وګړي پولن او د شنګن حوزې نور غوړ هیوادونو ته له ننوتلو منع شوي دي. او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د ډیلی کاپیټلز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونه په خپلو کې مسابقه لري. دواړه ټیمونه به د کابل پر وخت ماښام شپږنیمې بجې د ابو ظبي د کرکټ میدان کې سره مخامخ سي. په سن رایزر حیدرآباد ټیم کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی شامل دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسماني موریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه څلور وی سټیټه دولس. هرات کې بلمر وی د تودوخې لوړه درجه یو در سټیټه شپږ. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه نه وی سټیټه دولس. مزار شریف کې به هم اسمان لمر وی د تودوخې لوړه درجه نولس سټیټه دیارلس. او جلال آباد کې به اسمان وریز وی هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه څلور در سټیټه یو ویشت اټکل سوی ده.
دا سجر اډو ما شامنې خبری مجله اوري. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله له پاکستان سره د نوې فصل د پرانیستو خبره وکړه. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې هیواد په افغانستان کې د هیڅ ډلې ملاتړ نه کوي. د سیاسي چارو کتونکی خالد پښتون وایي
پاکستان بلاخره وجه موضوع ته مجبور وسو چې طالبان د مذاکرات میز ته داخل کړي.
د سولې د هڅو سربیره به په خبرونه کې واوري چې په هلمند کې جګړو زور اخیسته.
موږ دغه لا سر مخ چې نن کډ بار کسه به برتراو نن یې بار کسه به برتراو نن دا کور چې پکړي سبا کور چې پکړي
کورونه مچري جوړه جم.
په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري چې ملګری ملتونه اندیشنه څرګندوي چې د پولیو پیښې سش کال په افغانستان کې دوه برابر شوي. د وی ګزندوهل انجلی مور وایي
پدی باندې بنا شو کنه بس مکه چا خبره لاندو نه پویدو پوی نه شو ځان سره مخفل ځان سره په خپل ظلم وکړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد په افغانستان کې د کومې ځانګړې ډلې ملاتړ نه کوي. شاه محمود قریشي دا خبره نن په اسلام آباد کې په هغه غونډه کې وکړه چې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې جوړه شوې وه او د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا مشر هم پکې برخه اخیستې وه. مخکې تر دې چې د ښاغلي قریشي د دې څرګندونو جزئیات تر سره شریک کړو، د عبدالله عبدالله څرګندونې لرو. د وویل چې په قطر کې روانو خبرو ته ډیره هیلشته چې ورسره به په افغانستان کې د تل لپاره د جګړو مخه ونیول شي. د دې څرګندونو تفصیل لپاره د فیروزی عزیزی پراپور کې
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې پاکستان ته د خپل درې ورځنی سفر په دوام کې نن د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز یو غونډې ته خبرې کولې، د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله او د دوام هیله وکړه. ښاغلی عبدالله وویل پاکستان او افغانستان دواړه داسې هیوادونه دي چې ښه راتلونکي ته اړتیا لري او په خبره یې دغه کار لپاره په افغانستان کې سوله ډیره مهمه ده. ښاغلی عبدالله په خپل خبرو کې د افغانستان په اړه د پاکستان ستراتیژۍ ته هم اشاره درلوده او په یو ډول یې هغه د توطیه تیوري وبلله، خو اوس یې د نویو اړیکو د جوړولو لپاره د تازه فصل د پرانیستې غوښتنه هم وکړه.
اوس دا فرصت برابر سوی څو زموږ ملتونه د خپل ستراتیژیکو ټاکنو په اړه لا سره غور وکړي، د فکر یو نوې تګلارې عمومي ستونزې او خپلې ګټې معرفي کړي او په دې باید پوه شي چې په افغانستان او یې هم د مرکزی او سویلي اسیا په هر هیواد کې سوله او ثبات د خپلو ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره مثبت پیغام لري.
د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د ښاغلي عبدالله د خبرو ډیر بحث د افغانستان او پاکستان په اړیکو متمرکز و، خو په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه هم وویل. ښاغلي عبدالله د خبرو ته هیله وښوده او زیاته کړه چې دوام به په افغانستان کې د جګړې پای ته زمینه برابره کړي.
په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په نننۍ غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې هیواد په افغانستان کې امنیت غواړي او د کومې ځانګړې ډلې ملاتړ نه کوي. د سجرړو د مشال څنګه خبريال عبدالحی کاکړ راپور لري.
شاه محمود قریشی په خپل وینا کې وویل پاکستان د افغانستان د خپلواکۍ ځکنی تمامیت او خود مختاری درناوی کوي او په دې هیواد کې د خاصو خلکو ملاتړ نه کوي.
So I want to close my talk by giving you
ز خپل خبري ستاسو او ستاسو لاري افغان ولست په دې پیغام ورکول سره ختموم چې موږ په افغانستان کې د خاصو خلکو انتخاب یا ملاتړ نکوم. موږ نه غواړو چې ستاسو په داخلي چارو کې مداخله وکړو. زما پیغام دا دی چې موږ غواړو ستاسو د خود مختاری خپلواکۍ او ځکنی تمامیت احترام وکړو. زما پیغام دا دی چې تاسو چې په مذاکراتو کې پر کوم خبرو سلا شي نو موږ د پاکستان خلق به د افغانستان اولس د خوخه منو او په کار هم داسي وي او دا زموږ لپاره ډیر اهمیت لري. او کزه د پخوانی اولس مشر محمد ایوب خان د کتاب د نوم حواله ورکړم نو خاغلی عبد الله مونږ غواړو چې دوستان شو نه چې باداران. دا په سوچ کې بدلون دی. که مونږ غواړو په امن کې سره ووسو او په ګډه خپل مستقبل جوړ کړو نو دا یو نوې احساس او حقیقت دی چې مونږ یې منو.
شاه محمود قریشی زیاته کړه د پخوانیو غلطیو منلو ته اړتیا ده او د په خبره کدا چې ونسی نو دواړه هیوادونه پر مخ نسیتللای. هغه وویل چې یوازې افغانان د افغانستان د راتلونکي فیصله کولای سي او هغه باید د هیواد له داخله څخه تل پاتې امن رامنځته کړي نه دا چې ور باندې وتپل سي.
پاکستان په افغان سوله کې څومره ست کولای شي د سیاسي چارو لکټون کې او د ولسی جرګې له پخوانی غړي خالد پښتون څخه به وور
د بینالمللي قواو د راتګ سره په 2001 کال کې بیا تر نن ورځې پورې چې هر څه مشکلات راغلي د افغانستان ملت او حکومت دواړه مسؤلیت د پاکستان پر غاړه اچاوه او ټول دا په اتفاق سره دا ویل د بینالمللي جمعیت په شمول چې پاکستان د افغانستان په مسایلو کې داخل دی بعضن مثبت او ډیر منفي رول لوبوي. خو بالاخره پاکستان په اخرو دوه کالو کې د جهانیانو په فشار او په الزولو سره بالاخره دوی وتوانېدل چې په قطر کې د سولی پروسه د پاکستان په کومک شروع کړي ځکه پاکستان هم ځان لري نړیوي او په ملي جامعه هم دا تاییدوي چې پاکستان بالاخره وجه موضوع ته مجبور وسو چې طالبان د مذاکرات میز ته داخل کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم دا خبره وکړه چې په قطر کې کومې خبرې روانې دي د پاکستان په مرسته باندې مختتللې دي. که چېرته پاکستان په دې کې کومک کولای نو ولې قطر انتخابو ولې یو بل ځاینې انتخابو د افغانستان داخل کې د پاکستان داخل کې او له افغانستان سره مستقیم ولې خبرینه کوي کې مرسته کوي.
زه فکر کوم چې په دې مسله کې پاکستان ډیر مقصر په دې خطر نه دی چې یو تعداد د ګوانتنامو او د نور ملکونو یا د بګرام څخه یو تعداد بنديان بینالمللي جامعې او قطر ته بوتله. یعنی مخکې د دې چې د پروسه شروع شي د طالبانو موقعنده او موجودیت په قطر کې وو نو زموږ ذهن دا رقم دی چې دغه پروسه همدغه جوړه شوې وه چې د سولي پروسه باید په قطر کې شروع شي او پاکستان هم په دې قانع شوی وو چې دوی باید د دې موضوع په هکله یو درېمګړی ملک انتخاب کړي چې هغه قطر او قسم مستثپا یادي چې په دې کې روسانو ازبکستان جرمنی ناروی ډیر ملکو کوشش وکړي چې زموږ په ملکو کې شروع شي لیکن عمومي اتفاق کړه تر دې راځي چې قطر به تر ځای دی افغانستان ته نږدې دی اسلامي ملک دی او د دې سره په مسایلو کې داخله هم دی ډیر ځای.
پښتون څه تاسو هم په پاکستان باندې شک کوي په خپل خبرو کې مو شک څرګند کړه او اکثره افغانان هم شک کوي د پاکستان په مرستو کې دا پلا ستاسو په باور دغه شک به تر څه ده پوری افغانان وکي او څومره تمشته سي د سولې خبرو کې به پاکستان ډېر کومک وکي.
په دې کې شک نشته چې د سولې پروسس هم د تفاهم په اساس شوی دی د دوی د بینالمللي جمعیت تر مابین. خو دا هم واقعیت دی چې څون موږ په چیرو څلوېشت کالو کې په مختلفو مرحلو کې په مختلفو رسو کې سوځیو افغانان ډېر کوشش کوي او څون د اعتماد د منځه تللی دی نو موږ همیشه چې پروسه شروع کیږي موږ د غیر پروسې شاته ځینې تاریخ شان هم وینو چې هغه تاریخ شان تلند لپاره چې وتستی موجود دي په میدان کې هغه د داعش پروسه ده نو د خلکو ډیره و هم دادی چې د دې پروسې د ختم سره داسې نسی چې د پروسې نیمه برخه و سلې ته داخله شي او نیمه برخه په یو نوي چوکاټ کې داعش سره داخله شي. دا تشویش او ډیره هم دغه ده که دغه پروسه واقعا شفافه شي پاک شي او ټول طالبان په خلاص شي نو مشکل د افغانستان حل دی، لیکن د ظاهره داسې معلومیږي چې داعش پر میدان موجود دی او یو تعداد نور تروریستي یا ترهګر ډلې چې د رسولو پر رسیږي په کوچنیو غټه ساته هم په افغانستان کې فعال دي. د درېمې خوا څخه د ایران او د روسانو یو تعداد مداخلات په جنوب په غرب د افغانستان کې او په شمال د افغانستان کې هم ډېر تشویشات خلق کړي دي. نو دا ټول مسایل په مجموع کې دا پروسه یو څه در شک لاندې راولي.
د سیاسي چارو لکتون کې خالد پښتون څخه په مننني اسلام آباد ته مخه کوو. له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان په ټلیفون را سره دی. تمد چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله په همدې شیبو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبري وکړي. له طاهر خان به وورو چې د عبدالله د خبرو اجنډا څه ده چې نن ورځ او سبا به له کوم چارواکو سره ویني؟ طاهر خان،
نو نن خو چې کوم پروګرام ما خپل ویل دي سره موجود دي، د پاکستان وزیر اعظم سره د ملاقات وو او د وزیر اعظم دفتر کې چارواکي خپل دا خبره کړې و چې 15 بجې د پاکستان په وخت باندې دا ملاقات وو. البته تر اوسه پورې د وزیر اعظم دفتر لخوا د ملاقات په اړه باندې هیڅ نه دی ویل شوی، هیڅ زیات نه دی خبر شوی. البته ملاقات بالکل دی. بیا په دغه پروګرام کې د پاکستان د فوز مشر سره هم ملاقات وو. اول دسی ویل کېدل چې دغه ملاقات وخت ورکړی شو، نو شاوخوا د 2 بجې د فوز مشر سره وو. اوس داسې موږ اورو چې کېدی شي هغه نن د شپې ناوخته وشي او سبا بیا د ډاکټر عبدالله پروګرام کې د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی سره لیدل او په اسلام آباد کې دینی عالمانو سره هم د غونډه ده او چې دا که اهمیت ورکول کیږي ځکه افغانستان کې دا یو تاثر دی چې د پاکستان مذهبي ډلې مذهبي مشران د دې نفوذ دی په طالبانو باندې. نو هغه سره سبا غونډه ده او سبا بیا د تاجکستان خارجي ژورنالیستان په اسلام آباد کې هغه سره هم د ډاکټر عبدالله لیدل او یو دلته یو د پاکستان افغانستان یو غیر حکومتي ټریکټور چې کوم بیلاګي دا غي غړو سره هم د پاکستان چې کوم څنګه ده هغه سره هم سبا د غرما اسلام آباد کې دا غوي هم ملاقات ده او بیا ما خام شاوخوا کې به ډاکټر عبدالله سفر بشپړ کیږي او واپس افغانستان ته ځي.
طاهر خان، مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په هلمند کې جګړې زیات شوې دي. حکومتي چارواکي وایي چې دوی د ولسمشر په امر په دفاعي حالت کې دي او د دې لپاره چې طالبان تعرض کوي د طالبانو تلفات زیات دي. طالبان څه وایي؟ له هلمند د ازادي رادیو خبريال الیاس دای راپور لري.
د هلمند په غسیم کې چمنتی کمربند ته نږدې یو شمیر خلک د خپل کورونو پر شډولو ته اړسي ویدي. د ندالي ورسوالي د لوی مند اوسیدونکو محمد نیم وایي د سولې د خبرو سره جوخت تازه پر سو جنگونو اندیشمن کړی دي، ځکه د شپې له خوا د کورنۍ غړي او ماشومان خوب نسی کولای.
مژدا غلا سر مخ چنن کډ بار ک سبا برتراو نن بار ک سبا برتراو نن دا کور چپا کړی سبا کور چپا کړی
کورونو چوری جوړ جم چم شین
مژدا غلا سمالات ګرد افغانستان خو نست خو داول سالیا خو بيبي خير ورز داش نو شختګانو کر روز چې د جنگ نن کله ژپنای لري داش زيو ترزو
دا وازي خلق نه دي چې د جنگونو لشدت څخه اندیشمن دي. د افغان پاوځ سرتیرو هم وايي په دې ورستوي کې د طالبان له خوا پر دوی برډونو په بیساره ډول زور اخیستل. د نادالیا او نوی ولسوالۍ د امنیتي پوسټو یو سرتیری چې د موضوع د حساسیت لامل خپل نوم او هویت پټ ساتي ازادي رډیو ته ول
ته په خوا په طالبان یو څه جنگونه ډیر سوي دي پر هر پوسټ باندې بریدونه راشوه کیږي ورسانه کې بریدونه کیږي طالبان تر روزونه کې حالت تر په خوا پر وسه خراب شوی دي. د دې تر ورځې حالت کې راځي د دې تلفات شاید ډیر خلص
کته حکومت د طالبانو لورته د وښتو تلفات په اړه د کیک ارقام درسنه په واقع نه دی ورکړي. خو هغه شمیره چې ازادي رادیو د تیرونی د سې شنبې د ورځې نه د دې راپور تر چمتو کولو راټول کړي دي شي چې د افغان ځواکونو تلفات د په خوا په پرتله زیات سوي دي. کته هم د هلمند چارواکو پر رسمي ډول نه ته تایید کړي، خو د پولیسو یو سرچینه چې په دې اړه د خبرو اجازه نه درلودله د نومونو شوډرو په شرط ازادي راډیو ته وویل یوازې په تیر ونی کې د مخامخ جنگونو لامل شل ملي پولیس وژل شوي او 22 ټپیان دي. خو د هلمند امنیت کمانډان مال پاسوال خلیل الرحمن جواد دانه مني هغه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تلفات د دوی په نسبت ډیر دي.
پس له دې چې طالبان امریکایانو سره سوله وکړه هغه تفاهم نامه امضا کړه، پس لغه د دوی جګړه د دوی حملات ډیر سو اما خوشبختانه چې هغه تلفات کښته سوی دی، ګراف د جرایم د جنایي هم کښته سوی دی، ګراف د جرایم د تروریستي هم کښته سوی دی.
کومندان ول دا چې دوی د فعال دفاع په حالت کې دي، نو د طالبانو لخوا د بریدونو پر مهال د وسلوالو تلفات تر بل هر وخت ډیر سوی دي، خو د دقیق شمیرې د رسنیو په واک ورنه کړې. طالبانو هم د دې راپور تر بشپړولو پورې د خپل لوري د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې حکومتي چارواکي پر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو خبره په داسې حال کې کوي چې خپل طالب ویندویانو او د دې ډلې ځینې مرکچانو رسنیو ته ادعا کړې ده چې د سولې د خبرو د پیل سره دوی جګړه او بریدونه تر ډیره راکم کړي دي او یوازې دفاعي حالت کې دي. هغه څه چې په هلمند کې د جګړې کرښې ته نږدې پرتو ولسي خلکو ته یې منل ستونزمن دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان په لاس ولایتونو کې د پولیو پر ضد د فرعي واکسینو د کمپاین له پیل سره د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق په دغه هیواد کې د پولیو د نه چلويشت پیښو د ثبت خبر ورکړ. دغه اداره وایي دا پیښې په نه کلونو کې بي ساري دي. له کابل نه جساپي راپور لري.
پنځه کلنه شکریا گزرن وهالی. هغه په خپل ماشومانه انداز وای په لار نشیتلې او تر دې وړه خورې په خپل پخو ګرځي. د هغه مور سامیا هم خپل لور دغه وضعیت ته ډیر اندېښمنه ده. نو مور آزادی رادیو ته ویل لوري هغه مهال په گزرن اخته شو کله چې د پاکستان په یو کمپ کې کډواله و. سامیا اوس د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکې ده.
نو مون خو لکه ماجرو د هغې ځای نه چې راغلو دا د دوشتو ورځو وه. د هغې ځای نه مونږ راغلو دا د واکسینو نه د به عمله بس پاتې شوه پاتې شوه. دوی ته مونږ بیا نه پولي بل واچوله. دوی ته مونږ نه بیا کراري نه وه. هغه پولي والا نه وو راغلي. پولي اوس کور ته راځي او دا نور واکسین دي دا ورته کوو د نورو ماشومانو ته. دا په دې باندې بس وډارېدو په دې باندې بنا شو کنه. بس مخکې چا خبره لاندو نه پوهېدو پوه نه شو ځان سره خپل ځان سره په خپله ظلم وکړو.
د عامی روغتیا وزارت د هیواد په لسو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پروان، کندوز، بغلان او نورستان کې د ګوزن پر ضد د درې ورځني کمپاین د پیل خبر ورکوي. تر دې وړاندې هم د افغانستان په شلو ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین ترسره شوی چې دغه کمپاین په څه باندې شپږ میلیونه ماشومانو تطبیق شوی. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف اندېښنه ښیي چې سږ کال د پولیو پیښې دوه برابره زیاتې شوې دي. د دغې ادارې په وینا د 2000 میلادي کال له جنوري تر دې مهاله د پولیو 9 پیښې ثبت شوې چې 3 یې له سویلي حوزې راپور ورکړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د دغو پیښو شمیر 10 ته رسېده. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف د پولیو برخې ویان سید کمال شاه عارف ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د ناامنیو له امله څه باندې 2 میلیونه ماشومان له واکسینه پاتې کیږي.
هغو سیمو کې د کومې چې په اصطلاح د طالبانو تر ولکه لاندې دي او هغه کور کمپاین ته اجازه نه ورکوي. ټولنیزې ستونزې د ځینې اوازې خپرې شي او خلک په هغو باور وکړي او بیا خپل ماشومان نه واکسینوي.
د عامې روغتیا وزارت هم دا خبره تاییدوي خو طالبان بیا دا خبره ردوي.
تاسو لا پیغامونو
زه عبدالولی شاه د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د هزارست خبرې کوم. موږ دا هیله د حکومت موږ راوي کې د کرکټ میدانونه جوړ کړي. زه خپله امریکر بالر یم. خدا دې چې هېڅ دغه نهسي د لاس پهیله تخته کړو په لرګو. زما دا هیله ده چې زموږ د کرکټ برخه کې مرسته وشي. وسلام.
نورستان ولایت وامال صالحنا محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما په نورستان کې دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د نورستان ته وامال صالح کې یعنی په ټول ورساله په سطح باندې سري سیوه شبکه د باندې سن لرو او د هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي او چې کوم ځای کار ورکړي هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډېر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کېږي او هغه آواز چې دی سر نه مطرح کېږي. همدارنګ د نورستان په نورو مثالو کې هم حتی چې په مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډېر زیات لرو. همدارنګ هغه انټرنیټي هغه کوم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ د دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټولو مثالو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علي احترام.
زه ګل احمد د کندهار ولایت فرنګبای ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. زما پیغام دغه دی چې اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. دې هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بد حال دی ښه خبر نه دي. نو دا چې سوله هم وسي دلته موږ مړه شو نو باندې هم سوله څه کوو. نو اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په نړۍ کې د کورونا وایروس د قربانیانو شمیر تر 1,000,000 واوښت. دا خبر په داسې حال کې خپور شوی چې د نړۍ په یو شمیر هیوادو کې د کورونا وایروس نوې مثبت پیښې په زیاتېدو دي. سفی الله سنکسای راپور لري.
د ټرمپ او بایدن د دریو ټلویزیونی مناظرو له ډلې لومړی یو نن شپه تر سره کیږي. دا مناظره د نومبر 3 تر ولسمشری ټاکنو پوره 15 اونۍ مخکې پلان شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ څو ورځې مخکې ویلي وو چې دا سخت د مناظرې په انتظار ده. مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند ښار کې په ځای وخت د شپې په 9 بجو د فاکس نیوز ټلویزیون د نطاق کریس والاس په کوربتوب تر سره کیږي. رویټرز اژانس د کریس والاس په حواله راپور ورکړی چې ټول تال په شپږو موضوعګانو بحث کوي چې پکې د سترې محکمې موضوع کرونا وایروس او اقتصادي مسایل شامل دي. خو ښایي تازه خبري مسایلو ته په کتو موضوعګانې بدل شي. د ټرمپ او بایدن تر مناظرې همدا دوه ورځې مخکې نیویورک ټایمز ورسپانې د ولسمشر ډونالد ترامپ د مالیاتو په اړه یو څیړنیز راپور خپور کړ. په دغه راپور کې لیکل شوی چې ترامپ په 2014 کال کې یوازې 1.5 ډالر مالیه ورکړي. نیویورک ټایمز لیکلي ترامپ په تیرو 15 کلونو کې د 10 کلونو مالیه اصلا نه ده ورکړي. دغه راپور د ګڼو رسنیو پام واړاو او اټکل کیږي چې د ترامپ او د هغه د سیال د ډیموکراتانو د کاندید جو بایدن د لومړنۍ مناظرې غوښنه برخه جوړه کړي. ترامپ دوشنبه په خپل ټوټر لیکلی و چې میلیونونه ډالر مالیه ورکړي او د نورو په څیر مالیاتي اعتبار لري. هغه مخکې د نیویورک ټایمز راپور جعلی بللی و.
دا کاملا جعلی او جوړ شوی خبر دی. څلور کاله مخکې هم له دغو راپورونو سره مخامخ شوی او تاسو کولای شوی هغه وخت له ما دا پوښتنه وکړي. دا کاملا جعلی خبر دی. په واقعیت کې ما مالیه ورکړي ده.
د راپورونو په اساس جو بایدن ته د نیویورک ټایمز تر راپور ورسته په ټرمپ د گزارونو موقع برابر شوی ځکه کمپاینرانو یې وارد مخه په دې اړه خپل تبلیغات هم چلولي. د جو بایدن کمپاینرانو په یو ویډیو کې د عادي خلکو خونکو او روزونکو او نرسانو مالیه د ټرمپ له مالیه سره مقایسه کړي. وو بیا کلن جو بایدن بیا ویلي چې ټرمپ دی یوازې رښتیا وایي.
Just tell the truth.
د مناظرو متخصصین وایي ولسمشر ډونالد ترامپ په مناظرو کې غیر مترقبه عکس العملونه ښکاروي او لدې چې دواړه کاندیدانو د یو بل په اړه ډېری خبرې کړي ښایي مناظره کې ډېر مسایل ښکته پورته شي. ترامپ ډېر ځله جو بایدن خوبوړی بللی او هغه هم په ځواب کې دای په دروغ ویلو تورن کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن داسې وخت مناظرې ته ورځي چې امریکا د کرونا وبا له لاسه سخت ځپل شوی او څه باندې 200,000 امریکایانو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر او سیالې په لومړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه اخلي. البته په بخښنې سره چې ما د کورونا وایروس د خبر قربانیانو د زیاتېدو په اړه مخته تاسو ته وویل، په نړۍ کې د کورونا وایروس د قربانیانو شمیر تر 1,000,000 زیات شوی دی او په یو شمېر اروپایي هیوادو کې هم د کورونا پیښې په زیاتېدو دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نظری لازر ولسوالی لیکي طالبان له امریکا سره شوی موافقه ته اهمیت ورکوي او د افغانانو په ناحق وینه توی دور ته اهمیت نه ورکوي. عبدالباری امین د غزنی له ګیلان ولسوالی لیکلي دي کله د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې خبري پسې نوري اوجدي سي د افغانانو خوشي به پیغام واوري. عبدالولی عابد
د پکتیا له ډنډي پټان ولسوالي پر استولې سمس کې لیکلي دي د عبد الله سفر پاکستان ته هیڅ ګټه نه کوي. احمد ضیا خان خیل د کندهار له میوند ولسوالي لیکلي دي سوله هغه وخت راځي چې پاکستان سمې خبري وکړي او د د پوینا صفا خبري وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي د افغان سولې پاړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي خبري له فریب ډکې وي. اسماعیل دانش لننګرهار پر سولې سمس کې لیکلي دي کده سولې خبري همداسې روان وي هیله ورته نشته. عبدالرحمن بیا پر سولې سمس کې لیکلي دي د سولې خبرو ته ډیر خوشبينه یو که خدای کول افغانستان ته به سولې راشي. دا سجرړو دا خبري مجله هم دلته سرته ورسید. البته زموږ خبرونه د سهار لوو د ماشوم تر وبجو پورې ادامه لري. په بل خبري مجله کې سید سمي عباس له تاسو سره دی. عباس سیډوت بخیر راغلی.
تشکر.